السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو ته د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د امان الله امیرزی پر غاړه دي او ری چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځند خبرې د انتخاباتو د ځینو څارونکو ادارو عکس العمل پاره ولې ده. په هرات کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون مشر وایي د یو شمېر رایو له باطلې دوروسته ورته ګواښونه کیږي او د دې لپاره چې دا ګواښونه سخت دي دی مجبوره شوی چې خپله کورنۍ یو خوندي ځای ته انتقال کړي. دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان د دفاع وزارت د جیو په نوم د خصوصي تلویزیون په اړه د دې هېواد د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې یا پیمرا ته یو لیک استولی چې په کې ویل شوي دي چې دا تلویزیون دې وتړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د آسیا څلورو هېوادونو ته سفر پیلوي، خو په سر کې له نجیب زمان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
ټاکل سوی د انتخاباتو خپلوا کمیسیون سبا پنځشنبه د دریم ځل لپاره د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمی نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي چې ولس کورنۍ رسنیو د انتخاباتو په اړه خبرونه کوي د سرغړونې له امله جریمه کړې دي او د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو پر دواړو کمیسیونونو د ابتدایي نتیجو په اعلان کې د ځنډ له امله انتقاد وکړ. پوره خبر نو واوري. ټاکل سوی د انتخاباتو خپلوا کمیسیون سبا پنځشنبه د دریم ځل لپاره د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمی نتیجې اعلان کړې. د دې کمیسیون ویان نور محمد نورنات په کابل کې خبر اعلان تویل چې د ځل قسمی نتیجې په د رایو زیاتې فیصدي پاس اسوي.
سبا د ټاکنو خپلوا کمیسیون یو لوړ فیصدي د مطبوعاتو لارې د افغانستان د خلکو سره شریکوي. زینه قیدوم ځکه چې نن هم د ورځې تر اخیره پورې زموږ تخنیکی کارکونکو په دې باندې کار کوي. څومره مهاله چې موږ په سیستم کې پروسس کړل هغه سبا تاسو سره مکمل شریکوم.
د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه دوه ځله د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمی نتیجې خبرې کړې چې له مخې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی مخکښ کاندیدان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نتایجو د راټولولو په مرکز کې 98.5% د نتایجو پاڼې پروسس شوې دي. د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي چې ولس کورنۍ رسنیو د انتخاباتو په اړه خبرونه کوي د سرغړونې له امله جریمه کړې دي. د دې کمیسیون رئیس فریدین اقزاد نن په یو خبري ناسته کې ویل دا یو رادیو او دیالس ټلویزیونونه ځکه نقدي جریمه سوي چې د انتخاباتو په اړه بې طرفانه رپورټونه نه دي خبره کړې او د چوپتیا په دوره کې اصول نه دي مراد کړي. د میرمن اقزاد په وینا دغه رسنۍ له 15 تر 15 افغانیو جریمه سوي دي. نوموړي همدارنګه هغه رسنۍ وستایلي چې د انتخاباتو په اړه مسلکي او بې طرفانه راپورونه خپره کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو پر خپلوا کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون د ابتدایي نتیجو په اعلان کې د ځنډ له امله انتقاد وکړ. دوی وایي چې د ابتدایي نتیجو په اعلانولو کې ځنډ پر دې پروسې د خلکو اعتماد کم کړی دی. د پداس حال کې د جدا افغانستان د نتایجو خپلوا کمیسیون ویلي چې فیصله سوی چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د ساور پر شپږ جمعې د شنبه په ورځ اعلان کړي. او رسته خبر د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې په هرو څلورو کسانو کې یو تن له رواني ستونزو رنځیږي. د دې وزارت مرستیالي ناجیه طارق نن په کابل کې په یوه غونډه کې ویل رواني ناروغي د انسانانو د مرګ سبب نه ګرځي خو د زړه تنفسي او خوارځواکي ناروغیو لپاره زمینه برابروي.
مسئله مهم دیگر این که اختلافات روانی وسیع اند.
بل مهمه مسئله ده چې اروایي اختلافات په پراخه کچه د خلکو د معلولیت لامل ګرځیدلی او هر ناروغ شخص د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار سوی دی. میرمن طارق زیاته کړه ناامنۍ، بیروزګاری، کورنۍ ستونزې، مهاجرتونه او جبري ودونه هغه لاملونه دي چې د اروایي ناروغیو سبب ګرځي. د هتر دې د مهم کورنۍ خبرونه
او سم دا سیمه او نړۍ خبرونه. د پاکستان د دفاع وزارت د دې هواد د یو سرلاري خصوصي تلویزیونی شبکې د بندولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه ورسره لاغ کیږي چې د دې تلویزیونی شبکې له خوا دا وشو چې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې یا ISI د دوی د یو مخکښ ژورنالیست د وژلو د هڅې تر شا لاس درلود. د دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ په خپل لیک کې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې ته لیکلي چې د جیو تلویزیون د خبرونو جواز ته لغوه کړي. د پاکستان د دفاع وزارت د جیو تلویزیون لاغ خبرونو شکایت کړی چې پکې دا کیږي د پاکستان پوځي
استخباراتي اداري یا ISI د دې شبکې د یو مشهور خبرونه پرچلول کې حامد میر باندې وشون کې بریټ کې چې نو موړې پکې ټپي شوې لاس ترلود. حامد میر په خپل موټر کې درې ډزه لګیدلې د محل په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې چې مرکزی په نیویارک کې دی د لیکي و کاپي خبره کړې ده چې پکې جیو تلویزیون د درواغو په کمپاین او تور پورې کولو تورن شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په ترڅ کې نن توکیو ته رسیدلی. نوموړی به د خپل سفر په لړ کې جنوبي کوریا، مالیزیا او فلیپین ته هم لاړ شي. سپینې ماڼۍ د اوباما دا سفر د ختیځ خواته د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د توازن د برابرولو یوه برخه بللې ده. دا سفر له هغې راهیسې چې باراک اوباما ولسمشر شوی سیمې ته د نوموړي پنځم سفر دی، خو نوموړی به د 1986 میسوي کال راهیسې د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی ولسمشر وي چې مالیزیا ته سفر کوي. په 1986 کال کې لندن جانسن زیاته سفر کړی وو. د سوداګرۍ مسلې په سیمه کې د شمالي کوریا سره سیمه ییزه ترنګلتیا، د چین په ختیځ سمندر کې د چین پرمختګونه د نوموړي د دې سفر د اجنډا په سر کې شامل مسلې دي. اوباما جاپان ته ډاډ ورکړی چې د چین د ختیځ په سمندر کې څو ټاپوګان چې پرې توکیو او بیجنګ شخړه لري د امریکا او جاپان ترمنځ دفاعي اتحاد تر تړون لاندې راځي. داسې اندېښنې هم شته چې سیمې ته د اوباما د سفر پر مهال به ښايي شمالي کوریا بل اتومي ازموینه وکړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د اوکرين حکومت وایي دوی په رسمي توګه د ایسټر اوربان پایته رسولی او په ختیځ کې د روسپلو وسلوالو پر ضد تازه عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د صدر اعظم لومړی مرستیال ویتالی یاریما د چهارشنبې په ورځ ویل کیف چمتو دی چې د تروریزم ضد عملیاتو یو فعال پړاو د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد پیل کړي شي. د اوکرين په ختیځ کې په لسګونو ښارونو کې حکومتي ودانۍ نیولي. په دې سیمو کې روسي ژبې اکثریت دي. دا بیان وروسته یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د اوکرين سرپرست ولسمشر الکزاندر تورچینوف د بلتون غوښتونکو پر ضد د تازه بابونی امر ورکړ. نو مولوی د امر روس تلاغه ورکړ چې دا یاغیانو لخوا اشغال شوی سلویانسک خارت نږدې دوه هغه جسدونه ومندل شول چې په شکنجه او ربړونی وجل شوی وو. تورچینو فوایل په وجل شو کې یو جسد د دد غوند یو سیمه ای سیاستوال ولادیمیر یاباک ته چې وونه مخکې برمته شوی وو او د نو مولوی د وشن ملامتي پر یاغیانو واچوله. د اوکرين د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول تایید کړ چې د قربانیانو څخه یو یاباک ته. او د شمالي کوریا د ډوبې شوې بیړۍ په ورکو سپرلیو پسې لټون دویمې اونۍ ته ورسېده. راپورونه وایي چې یو نیم سل کسان لا هم نادرک دي. لږ تر لږه په دې پېښه کې د 146 کسانو د مړینې پخلی شوی. یو حکومتي چارواکي ویلي د لټون د عملیات نور هم ستونزمن شوي ځکه چې په اوبو کې غوپه وهونکي باید د کښتۍ د کوټو له دیوالونو تیر شي څو هلته بند پاتې شوي جسدونه راوباسي. ډېر قربانیان د یو ښوونځي زده کوونکي دي. د سیول په نوم دا کښتۍ د اپریل په 16 نیټه د ناڅرګند دلایلو له کبله په اوبو کې چپه ډوبه شوه. څېړونکي د شمال سمندري سپو دروند بار او له چپکېدو مخکې د بیړۍ ناڅاپي تاونې په څیر سببونه تر غور لاندې نیسي. د بیړۍ د کپتان او د عملې د ډېر غړو په شمول 144 کسان په پیښه کې ژوندي ژغورل شوي دي. دا خبرنه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالاتو وړاندوینه د راتلونکو 24 ساعتو لپاره په دې ډول کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 22 چټه نه. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ دي، د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 14. په هرات کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 14. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 15. او په جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 23 چټه 14 اټکل شوې ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اعلان کې د زند خبرې د انتخاباتو د ځینو څارونکو ادارو عکس العمل پاره ولا ده.
د ټاکنو په قانون کې د قسمي نتایجو اصلا ذکر هم نشته. ابتدایي نتایجو ارزښت ډیر دی د قانوني لحاظ.
په هرات کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون مشر وایي د یو شمېر رایو له باطلېدو وروسته دته سخت ګواښونه کېږي. دغه راز پروانه خپرونه کې دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي کچېرې انتخابات دوهم پړاو ته ځي دوی ورته پوره چمتووالی لري.
که احتمالا انتخابات دوم د ورتزی زموږ امنیتي قواوې عامه ته آمادګي لري او په دې مورد کې موږ هیڅ نوی مشکل نه لرو.
د امریکا جمهوری غوښتونکو ګوند استازو سپینې ماڼۍ ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې تر 100 کم امریکایي عسکر پاتې شي نو دا به یو ناوړه خطا وي. دا نور ریپورټونو سربیره په اوکران کې د روسیو تحولاتو حال هم درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه مخکخه خزه او د غراز د بشري حقوقو نس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اعلان کې د ځند خبرې د انتخاباتو د ځینو څارونکو ادارو او سازمانونو عکس العمل پرولې ده. فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو مؤسسه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید لومړني نتایج د سور په څلورمه اعلان کړي. فیفا د انتخاباتو ابتدایي نتایج له قسمي نتایجو مهم بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دریم ځل د قسمي نتایجو له اعلان او یو لړ تخنیکی څېړنو وروسته به ابتدایي نتایج څرګند شي. سفیو الله ستانکزیا په ریپورت لري.
د انتخاباتو ځینې څارونکو ادارې وایي د افغانستان د جمهوري ریاست ابتدایي نتایج باید په خپل وخت اعلان شوي وای. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په برخه کې هغه تقسیم اوقات ته ژمن وي چې له مخکې نه څرګند کړي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لومړني نتایج د سور له څلورمې وروسته اعلانوي ښایي چې خپل کار یې په وخت نه دی ترسره کړی. نعیمی وویل د انتخاباتو ابتدایي نتایج د قسمي نتایج په مقایسه ډیر مهم دي.
تکنیز تقسیم اوقات په اساس په ټاکنو کمیسیون د سور په څلورمې ابتدایي نتایج اعلان کړی وای. په دې برخه کې خو تبیید شوه د ټاکنو کمیسیون باید په تکنیز تقسیم اوقات په ځمن پاتې شي. زه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې د قسمي نتایجو اصلا ذکر هم نشته. ابتدایي نتایجو ارزښت ډیر دی د قانوني لحاظ د قسمي نتایجو په اساس. نو اوس چې دا کار ونه شو تبیید شي پښتنې او اعتراضونه او بحثونه رامنځته کیږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د سور په څلورمه نه بلکې د دې میاشتې په شپږمه نیټه اعلان کړي. ځینې کارپوهان بیا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې شویو درغلیو او لاسوهنو ته په پام وایي چې کېدای شي نتایج د همدې لپاره ځنډیدلې وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دریم وار قسمي نتایج چې ټاکل شوی د پنځمې پورس اعلان شي او د لر تخنیکی څېړنو بشپړول هغه دوه لاملونه دي چې د ابتدایي نتایجو اعلان یې لزند سره مخامخ کړ. د دې کمیسیون د ویان مرستیالي حسینې شیرزاد ازادي رادیو ته ویل چې لدې پرته د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډیدو بل اعلان نشته. د ویل دریم وار قسمي نتایج خلکو ته د معلوماتو د رسیدو په خاطر اعلانېږي او ابتدایي نتایج به هم د تخنیکی څېړنو له بشپړېدو وروسته اعلان شي.
دلایل تخنیکی چارې دي، نور هیڅ کوم دلیل نه لري. او انتخاباتو کمیسیون که ځنډیدو نتایج دل لپاره دي چې چارې په سمه توګه و تیری او ټول فایلونه نتایج سیستم ته داخل شي او بعد لا غین نتایج اعلان. خو دې قسم د تحلیلان به موږ زړه تر سره کو او دا به خلکو ته د خپل یو فایل یا نتیجه ولري او خلک به یو شی ترلاسه کی تر دې چې ابتدایي نتایج نه اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لدې مخکې هم دوه واره د جمهوری ریاست قسمی نتایج اعلان کړي چې هر واره د جمهوری ریاست د زینو کاندیدانو خبرګونونه راپارول دي. لومړی وار عبدالرب رسول سیاف د قسمی نتایج اعلان د قانون خلاف کاروباله او د خلکو په حق کې ستره جفا یاد کړه. د انتخاباتو د قسمی نتایج له دوهم ځل اعلان وروسته بل مخکخ کاندید اشرف غنی احمدزی په کمیسیون سند د لپاره انتقاد وکړ چې د پاکو او ناپاکو رايو له تفکیک پرته قسمی نتایج اعلانوي. ځینې کارپوهان بیا د جمهوریت ریاست د قسمی او ابتدایي نتایجو ځند ته پکتو وایي چې کیدای شي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم له ټاکلې مودې یعنی د سور له څلورشتمې وزنديږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سفیو لاستانګزای ازادي رادیو کابل.
د سفیو لاستانګزي په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځند خبرې د انتخاباتو د ځینو څارونکو سازمانونو عکس العمل پرولې ده. اخوا په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالله شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د دفتر له لوري د یو شمېر رایو له باطلېدو وروسته ګواښونه ورته کیږي او د دې لپاره چې دا ګواښونه سخت دي د مجبور شوی ده چې خپله کورنۍ یو خوندي ځای ته انتقال کړي. د عبدالله شیرزی تور د عبدالله دفتر ته متوجه دی. د ولسمشر دغه مخکښ کاندید د هرات د مسؤل څرګندونه هم د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري د یو لک رایو له باطلېدو وروسته په دغه ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر ته ګواښونه شوي دي. عبدالله شیرزی ویل د دوه ورځو را په دې خوا له بیلابیلو لارو تهدید ورته کیږي. دغه ګواښونه تر ډیره د انټرنیټ له لارې شوي دي او شیرزی وویل وروسته تر دې چې د هرات په مختلفو سیمو کې د رای ورکولو د وبشت مرکزونو رای باطل اعلان شوي، د عبدالله د انتخاباتي دفتر مسؤلانو د تدولیکونه واستول او پکې ورته لیکلي دي چې دی به طرف نه دی شیرزی څرګنده کړه چې د دې ګواښونو له کبله دی مجبور شو چې خپله کورنۍ یو پټ ځای ته انتقال کړي.
د می دوه ورځې تهدیدات شروع شو، دوه مکتوب از طرف دفتر
له دوه ورځو راهیسې تهدیدونه پیل شوي. د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله دفتر له لوري دوه مکتوبونه ماته راغلي چې لهنه ډیر توند دی. همداراز د فیسبوک له لارې موږ ته تهدیدونه کیږي، میسیجونه راځي او پکې څرګندوي چې دا کار مو کړی، موږ به خپل انتقام واخلو. کورنۍ مې په کابل کې ده، د دې لپاره چې پر خپل کور پیرن نه لرم، نو د امنیتي دلایلو له امله مې له یوې سیمې بلې ته انتقال کړی ده او بله چاره
په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر زیاته کړه چې په کابل کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرکزي دفتر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. شیرزي په هرات کې له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د دې ستونزې چاره وکړي، کنه دی مجبور دی چې له خپلو فعالیتونو لاس واخلي.
وخت کې مې کې ما انتقام قدم ګیریم، انتقام
کله چې وایي موږ خپل غچ اخلو، نه پوهېږم چې هدف یې څه دی. ما وښني زموږ پر دفتر برید کوي، نه پوهېږم چې څه تصمیم لري. دا د امنیتي مسؤلانو وظیفه ده چې زموږ امنیت څرنګه نسی، خو کدا سی ګواښونه وي موږ مجبور یو چې خپل کار متوقف کړو،
کار خود توقف کړو.
په هرات کې د عبدالله عبدالله د دفتر مسول محمد ناصر خازي په دغه ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي تورنوي چې جانبدار دي. خازي وویل چې دوی خپل شکایت د رسمي مکتوب لاري د دفتر ته استولې دي او خپل اندیشنې بیان کړې دي.
کوم مکتوبونه چې موږ لیکلي دي له اعتراض او انتقاد پرته مو بل چاره نه لرله. کله چې موږ وینو چې جانبدارانه عمل کیږي، نو مجبور یو چې د هغه شکایت وکړو. موږ د هغوی د شخصیت په برخه کې هیڅ راز منفي نظر نه لرو، خو د دوی د کارونو په برخه کې منفي نظر لرو.
د دې سربېره په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې تر 300 د ډیرو مرکزونو رای قرنطین شوي دي او دا امکان شته چې د دغو رایو یو شمېر هم باطل شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه.
بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی کچېره انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي، دوی باید د امنیت په ټینګښت کې له جدي ستونزو سره مخ نوي. د انتخاباتو د امنیت لپاره د دې وزارت د ځانګړي کمیسیون مشر جنرال سالم احساس ازادي راډیو ته ویل چې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ د دوهم پړاو په امنیتي پلان کار کړی دی. دا موضوع تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورت کې اورو.
که څه هم دویم پړاو ته د انتخاباتو تلل تر اوسه یو احتمال دی، خو د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مشر ډاډ څرګندوي چې که انتخابات دویم ځل تر سره شي، دوی د امنیت لپاره تیاری لري. د انتخاباتو د امنیت لپاره د ځانګړي امنیتي کمیسیون مشر جنرال محمد سالم احساس وایي په ولایتونو کې د دوی امنیتي ځواکونه ځای په ځای دي او که انتخابات دویم پړاو ته ځي، امنیت به یې ټینګ کړي. جنرال احساس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د انتخاباتو له کمیسیون سره همغږی په دې برخه کې کار کړی.
که احتمالا انتخابات دوم دورتزی زموږ امنیتی قواوې په تمام توانمندي او امکاناتو باندې په خاطر د ښه تامین امنیت او په خاطر د ښه پروسه د انتخاباتو چې په ډېر عالي شکل باندې سفر سي عامو ته آمادګي لري. موږ د احتمالي دور دوم دور د انتخاباتو لپاره مخکې له مخکې خپل پلان لرو. قوتونه زموږ په ټولو ولایتو کې که پولیس دي، که اردو ده، که امنیت ده، موږ کافي اندازه باندې قوتونه لرو او په دې مورد کې موږ هیڅ نوع مشکل نه لرو.
د کورنیو چارو وزارت د شپږو میاشتو لپاره د تیرو انتخاباتو په امنیتي پلان کار وکړ او د مخالفینو له ګواښونو سره سره د حمل د 14مه انتخابات ښه ترسره شول. د کورنۍ چارو وزارت مني چې د انتخاباتو په ورځ او له هغې یوه ورځ مخکې په ټول هیواد کې وسلوالو مخالفینو 215 تخریبي پلانونه درلودل، خو وایي چې اکثره یې د دوی د ځواکونو لخوا شنډ شول. خو له دې سره سره بیا هم د انتخاباتو په ورځ په بیلابیلو سیمو کې ځینې پیښې وشوې او حتی یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول. معلومه نه ده چې انتخابات به دویم ځل ته ولاړ شي او که نه، خو د نږدې 50% قسمي رایو د اعلان پر مهال ځینو کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید 50 جمعیو رایې ترلاسه نه کړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دویم ځل احتمالي انتخاباتو امنیت ټینګ کړي، خو زیاتوي که ضرورت پیښ شي دوی به یې ملاتړ وکړي. په کابل کې د ایساف ویان هینس فیلډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لومړی موږ باید نتیجو ته انتظار وباسو. موږ په افغان امنیتي ځواکونو کې کوم توپیر نه وینو. دوی به دویم پړاو انتخاباتو کې هم د لومړي پړاو په څیر ښه دنده ترسره کړي، خو موږ هم د شرایطو جاج اخلو او خپل تصمیم نیسو.
تر اوسه د انتخاباتو دواړو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ویلي چې د احتمال په صورت کې دویم پړاو انتخاباتو ته چمتو دي. که څه هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د دویم ځل احتمالي انتخاباتو د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو ځینې امنیتي څېړونکي وایي چې ممکن امنیتي ځواکونه په دې برخه کې له ځینو ستونزو سره مخامخ شي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې هم اوریدلای شئ. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون یو شمیر کورنۍ رسنۍ د دې عمل نقدي جریمه کړي چې د انتخاباتو په پروسه کې له وضع شوو اصولو څخه سرغړونه کړې ده. د دې کمیسیون رئیس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دې رسنیو د انتخاباتو پر مهال له تنظیم شوې لایحې سره سم عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه تر ډېره ځایه له دغه جرمو سره موافقه نه ده. وایي چې د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون په دې اړه رسنیو ته لازم وضاحت نه دی ورکړی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
یوه راډیو او دیارلس خصوصي ټلویزیونونه چې د انتخاباتو په پروسه کې د رسنیو د تنظیم شوې لایحې سره سم عمل نه دی کړی او د انتخاباتي مبارزو د سکوت په مرحله کې هم د انتخاباتو په اړه خپرونې کړي دي، نقدي جریمه شوې. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا رسنۍ د انتخاباتو قانون د یو شپېتمې مادې له مخې د نقدو پیسو په ورکړه مکلفې شوې دي. د دې کمیسیون مشر فریدې نیکزاد وویل ځینو رسنیو د خپلو سرغړونو دلایل وړاندې کړي دي.
به تعداد 14 رسانه اختاریه گرفته بودن، 13 تلویزیون و یک رادیو.
14 رسانیو، دیوی رادیو او دیالسو تلویزیونونو په شمول اختاریه لیدلی و ځینو یې وضاحت ورکړ چې په کوم دلیل یې تنظیم سوی پروګرام په متوازن ډول پر مخ نه دی وړی، خو له دې سره سره بیا هم ولیدل سول چې دا سرغړونې پراخې او د انتخاباتي مبارزو د سکوت په وخت کې تکرار سوی.
دراه فردا، ارزو، آینا، افغان، دعوت، سبا، مهر، شمشاد، نورین، نور، هواد، نگاو، ژوندون تلویزیونونه او د نوا رادیو هغه خصوصي رسنۍ دي چې د جریمې په ورکړه مکلفې شوې دي. مرمن نگزاد وویل یاد رسنۍ له 15,000 افغانۍ څخه نیولې تر 15,000 پورې جریمه شوې دي. د دې هم وویل ځینې رسنۍ چې د انتخاباتو په پروسه کې په مسلکي توګه خبرونې کړي د ستایلو وړ دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون له انتخاباتو څخه د مخه یوه لایحه تنظیم کړې وه چې په اساس به د رسنیو فعالیتونه ساري. په همدې حال کې د خبریالانو او رسنیو د دفاع د ځینو ټولنو چارواکي وایي ممکن ځینو رسنیو د انتخاباتو پر مهال سرغړونې کړې وي، خو د رسنیو کمیسیون تر ډېره ځایه د جریمه کولو عوامل واضح کړي نه دي. د افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې رئیس خپلواک صافي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه آزادي رادیو ته داسې وویل:
زما په نظر تر ټولو مهمه دا وه چې اول خو دوی که هر کله تېروتنه کېږي دوی په وخت په وخت له رسنیو سره شریکه کړې وي چې دا کار نه دی شوی. دوهمه خبره په دې کې مهمه دا وه چې د دوی کوم دغه چې لرلو هغه په مستقل ډول باندې له ثبوت سره یوالې رسنۍ په دې قانې کې چې رشته ده ورته سرغړونه شوې ده، یعنې دا هر څه باید روښانه وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د انتخاباتي مبارزو او د انتخاباتو د پروسې د سار په مقصد جوړ او شپږ میاشتې به دوام وکړي. دا کمیسیون په داسې حال کې یو شمېر کورنۍ رسنۍ جریمه کوي چې سموده مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ځینې رسنۍ تورنې کړې وي چې د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه خپرونې کوي. خو په افغانستان کې خصوصي رسنیو دا انتقادونه رد کړي او وایي چې په خپلو خپرونو کې د ژورنالیزم اصول او د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون لخوا جوړه شوې لایحه په پام کې نیولې ده.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا جمهوری غوښتونکو ګوند استازیو سپینې ماڼۍ ته خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې تر 300 کم امریکایي عسکر پریښودل به یو ناوړه خطاوي. تر دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره تر 500 پورې سرتیرو په پاتې کولو غور کوي. په دې حقله نور له ملالۍ بشیر اورو.
د رويټرز خبري اجانس راپور ورکړی دی چې د امریکا دولت تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې تر 10,000 کم پوځیانو پاتې کول په نظر کې نیولې دي. د امریکا د پوځ قومندانان وایي چې دا د سرتیرو تر ټولو کم شمیره ده چې د افغانستان ځواکونو د روزنې لپاره به کافي وي. د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لینسي ګراهام، کلی آیوټي او جان مکین لخوا په یو اعلامیه کې ویل سوی دی دوی هله لري چې هغه مطبوعاتي راپور به غلط وي چې پکښې کسبینه مانی وایي په افغانستان کې به د وړاندې سوی امریکایي پوځیانو تر شمیره ښه کم شمیره عسکر پریښول سي. د دوی په وینا له 14 کاله قربانیو او پانګونو وروسته په افغانستان کې کامیابي اوس موږ لاسو ته نږدې ده، په کار د موږ خپل دې هدف ته غیر ضروري خطرات پیښ نه کړو. د رويټرز د راپور له مخې په افغانستان کې تر 15,000 لاکم پوځیان پرشولو پریکړه د سپینې ماڼۍ دا باور شي چې په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د تروریزم پر خلاف جنگ کوي، افغان ځواکونه اوس کولای سي چې د طالبانو د بلوا مخه ونیسي. د دوی په نظر د 2,000 پوځیانو د شمیرې تفاوت د ناکامۍ او کامیابۍ ترمنځ تفاوت دی. سناتوران پر سپینې ماڼۍ غږ کوي چې په عراق کې کړي تجربې هېرې نه کړي. امریکا له عراق خپل ټول پوځیان په بشپړه توګه هغه وخت وایستل چې د عراق او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسو. د دې کار په نتیجه کې القاعده په عراق کې خپل کړنو ته دوام ورکړ چې عراق له یو ډیر لوی خطر سره مخ کړ. د د پوینا امریکا باید دا غلطیانی په افغانستان کې تکرار نکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د رئیس جمهور کرزی لخوا نه لاسلیک کېدو له امله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر شمیره بحثونه بند شول. د نظامی قومندانانو د وړاندیزونو له مخې د امریکا او ناتو له 8,000 څخه تر 12,000 پورې پوځیان باید په افغانستان کې پاتې سي، څو وکولای سي د افغانستان د پوځ روزنه وکړي او د تروریزم پر خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان او تاجکستان پر ګډو پولو د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د دې سازمان پر رسمي وپاڼه ویل شوی چې د ګډ امنیت تړون غړي هیوادونه به پر دې بحث وکړي چې څرنګه له تاجکستان سره مرسته کولی شي څو د هیواد او ټولې سیمې ته د بې امنیتۍ د پراختیا مخه ونیول شي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان او تاجکستان پر ګډو پولو د امنیتي وضعیت تر څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د دې سازمان پر رسمي وپاڼه ویل شوی چې د ګډ امنیت تړون غړي هیوادونه به پر دې بحث وکړي چې څرنګه له تاجکستان سره مرسته کولای سي څو د هیواد او ټولې سیمې ته د بې امنیتۍ د پراختیا مخنیوي وسي. د افغانستان او تاجکستان پر ګډو پولو د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي د ګډ امنیت تړون د غړو هیوادونو د بحث یوه بله مهمه مسله ده. د سازمان په 1992 میلادي کال کې جوړ شوی چې شپږ هیوادونه روسیا، ارمنستان، بلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان یې غړیتوب لري. د روسیې خبري اژانس ایترتاس وایي چې د ګډ امنیت تړون سازمان د هر غړي هیواد د ملي امنیت شورا مشران نن د چچنیا په مرکز ګروزنی کې راغونډ شوي او پر سیمه ییز امنیت بحث کوي. د دې سازمان د مطبوعاتو مسول ولادیمیر زینت دینوف ایترتاس ته ویلي چې د غونډې مشیبه د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس نیکولای پاتریشوف کوي. د سازمان عمومي مشر نیکولای بوردی ژبه نن غونډې ته ځانګړی رپورټ هم وړاندې کړی چې د دې سازمان د غړو هیوادونو د امنیت پر څرنګوالي تمرکز کوي. په ګروزنی کې د غونډې برخوال په تاجکستان سره د سرحدونو د امنیت په ټینګولو کې د مرستې په اړه د دې سازمان د ملي امنیت شورا د ګډ پریکړه لیک پر عمل کولو هم غور وکړي. د ګډ امنیت تړون سازمان وایند ویلي چې په غونډه کې به د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې روسیې ته د غیر قانوني مهاجرتونو او په دې اړه د غړو هیوادونو هماهنګۍ پر اړتیا خبرې وسي. د ګډ امنیت تړون د سازمان غړي به د جرمونو د مخنیوي، د معلوماتو د شریکولو او له اضطراري حالاتو سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو هم بحث وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1200 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې ووري. په اف ام سل 0.5 صفه بیا په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د غراس په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو په پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول ووري. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونو سربیره په کندوز ولایت کې د وریښمو د صنعت په اړه درته یو په زړه پورې ریپورت لرو. خو اوس 4:30 بجې کېدونکې دي له اجمل ان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د